رادیو مجلې پروګرام اوري. خو تر دې پروګرام مخکې راځي چې د افغانستان په اړه په نړیوالو ورځپاڼو کې خبرې شوې مقالې او تبصرې درته خبرې کوو.
وار اند دراکس د افغانستان په چارو کې د کارپو بارن تروبن مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو د حضور د ضعف او قوت ټکي راخستل شوی دی. لیکوال د افغانستان د سولې اوږدې پروسې، د جمهوریت سقوط او د اگست په 15مه د طالبانو د بیا راتک موضوع ته پام کړی. د مطلب په دوام کې لولئ چې نن افغانستان په هماغه اندازه یوه سیاسي جوړجاړي ته اړتیا لري چې د اگست په 14مه یې درلود. په لیکنه کې دا هم راغلی چې طالبان خپله په افغانستان کې د یوې ډلې تسلط ناممکن بولي. لیکوال استدلال کوي که طالبان لا هم په داسې یو څه ټینګار کوي، اسلامي امارات به یې د تیرو نظامونو د برخلیک سره مخ وي. طالبانو خپل موقت حکومت د سپتمبر په 10مه د درویش نارینه وو غړو په حضور اعلان کړ. د طالبانو چارواکو ویلي چې حکومت یې ټول شموله دی، خو ځینې په افغانستان کې د نن او بهر دا ډول څرګندونې نه مني. ځینې ګاونډي هیوادونه لکه تاجکستان، ایران او اروپایي اتحادیې غوښتي چې افغانستان کې د ټولو سیاسي جریانونو په ګډون پراخ بنسټه حکومت رامنځته شي. د نجونو د حقونو رعایت او ښځو ته د زده کړو د زمینې برابرول له طالبانو نورې عمده غوښتنې دي. په همدې تړاو د بشر حقونو څار خپرونې هم یو مطلب خپور کړی چې عنوان یې دی له طالبانو تر طالبانو د ښځو د حقونو په برخه کې امیدونه او ناهیلۍ. د بشر حقونو د څار بنسټ د ښځو د حقونو د برخې مرستیالې هی دربار ویلي په افغانستان کې د هلکانو ښوونځي پرانستل شوي، خو ډېر شمېر نجونې نشي کولای ښوونځیو ته ولاړې شي. د لیکنې په دوام کې راغلي چې ډېری ښځې له خپلو دندو لرې کړل شوي دي. لیکواله وایي چې ښځې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو په خاطر مبارزه کوي. دوی وغوښتل چې له طالبانو سره مذاکره وکړي او کله چې د هغوی هڅې بریالۍ نه شوې نو په اعتراضونو یې لاس پورې کړ. طالبانو ویلي چې نجونې په ځینو ولایتونو کې لکه بلخ له شپږم ټولګي پورت هم ښوونځیو ته ځي. د هغوی ویاندویان وایي چې اوس پر داسې طرز العمل کار کوي چې په نورو ولایتونو کې هم ورته اقدام ترسره کړي. هغه نجونې چې له زده کړو محرومې شوې دي وایي چې لا هم نه پوهیږي چې مشخصا دا طرز العمل کله بشپړ او پلی کیږي. له دغو نجونو یو شمېر یې ازادي راډیو ته ویلي چې د روښانه راتلونکي په اړه هیله مند نه دي. هی دربار ویلي چې افغانستان په 2003 کال کې د ښځو په وړاندې د تبعیض د منع کنوانسیون لاسلیک کړی. لیکوال له نړیوالې ټولنې غوښتي چې پر طالبانو د فشار په راوستلو سره د افغان ښځو له حقونو دفاع وکړي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلام. مشهور شاعر عبدالرحیم مجذوب وفات شو. په دې خبرونه کې د شاعرۍ په اړه خبرې کوو او در وخت مجذوب د مرکې و برخه در اورو چې د هغه په ژوند برسره شوې ده.
شاعري چې کومه ده، دا د مینې، محبت او د ښایست یو لور ده.
د اسطورو په اړه بحث لرو.
نوی حقایق په ټولو کائناتو کې اول په اساطیری باندې د انسان تخیل ته راځي
او د کابل د لوی تراژیدي پانی را اړو.
لیکوال دی بخل دلې نو سوی یو نمبر سیول د ملي عزت بہت خوشاله سو د ارواشاد حافظ صاحب کو چوسوي وو.
د خبرونه پیل لا فرهنګي خبرونو کبو.
شاعر او لیکوال عبدالرحیم مجذوب وفات شو. مجذوب چې په 1915 کال کې د خیبر پختونخوا د مروتو په سیمه کې زیږیدلی وو، د روانې اونۍ د شنبې په ورځ له دې نړۍ سره مخه وکړه. ارواښاد مجذوب لومړنۍ زده کړې په خپله سیمه کې کړې وې او ورپسې یې د پېښور پوهنتون د حقوقو پوهنځی لوستی وو. ارواښاد مجذوب د پوهنتون له فراغت وروسته د وکالت دنده هم کړې وه. مجذوب شاعري، لیکنې او څېړنې وکړې، خو شاعری بچې د یې مشهور کړ. د مجذوب ډیر کتابونه هم چاپ شوي دي چې د کتابونو نمونه یې زیړ ګلونه، وینې او ژوي، لال او کوتلال، د مینې تنده، د مجذوب کلیات، د نور مظهرونه او د مروتو کسرونه دي. پرونه خبرونه کې د ارواښاد مجذوب د شاعرۍ په اړه د خبرو ترڅنګ د هغې مرکې یوه برخه هم دراورو چې زموږ همکار د هغه په ژوند ورسره کړې ده. په هلمند کې بوست رادیو خپلې خبرونې بندې کړې. بوست رادیو چې په هلمند کې ډیر اوریدونکو درلودل په 2001 کال یې خبرونه پیل او له 14 کلن فعالیت وروسته یې د طالبانو له واکمنې دو سره دروازې وتړل شوې. د بوست رادیو مسؤلان وایي د اقتصادي ستونزو له امله نور نشي کولای چې خبرونو ته دوام ورکړي، نو ځکه بل دی وروسته په هلمند کې د بوست رادیو خبرونه وانه اوریدل شي. بوست رادیو هر ورځ 12 ساعته خبرونه کوي او بیلابیل مطالب خپل اوریدونکو ته وړاندې کوي. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست وزیر ملا خیر الله خیر خوال رسنیو سره د همغږی ناسته وکړه. په دې ناسته کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست ملا خیر الله خیر خوا ویلي چې د دوی پالیسی د رسنیو او خبریالانو خوندیتوب او ساتنه ده. نوموړي همداراز ویلي چې رسنۍ باید د بیپریتوب له اصولو او د هیواد د ملي ګټو په پام کې نیولو سره معلومات خپره کړي. په غونډه کې خبریالانو معلوماتو ته د اسانه لاسرسۍ په خاطر حکومتي ادارو ته د ویاندویانو د ورپیژندلو غوښتنه هم وکړه. طالبان په داسې حال کې له خبریالانو سره ناسته کوي او د همکارۍ ډاډ ورکوي چې د دوی له بیا واکمنېدو سره ډیر افغان خبریالان له هیواده وتلي او د ډیرو رسنیو کارونه په ټپه درېدلي دي.
تم شغل بوخ کے ملا تم ندی لاخوں میں قتل قسم دی تم شغل بوخ کے ملا تم ندی لاخوں میں قتل قسم دی لاخوں میں قتل قسم دی
تخروان شپه په مجذوب دي خاورې واړه ولې تخروان شپه په مجذوب دي خاورې واړه ولې ستا انتظار به تر قیامت کړه مشنا په قبر تیرونه د همدې بیت پر شاعر عبدالرحیم مجذوب خاورې واوخته. مجذوب خپل شاعری په رومانی رنگونو کې ونغړله او بیا یې د لوستونکو مخ ته کې خودله. مجذوب چې د انګلیسي، اردو او فارسی ادبیات لوستي وو ویلې لا انګلیسی ادبیاتو متاثر وو او په همدې خاطر یې له دې ژبې ډېر شعرونه هم پښتو ته ژباړلي وو. مجذوب به ویل چې د نورو ژبو له ادبیاتو متاثره شوی او د ژباړلو تر څنګ یې دا هڅه هم کړې چې خپلې خبرې په هغو شعري قالبونو کې وکړي. مجذوب غزلونه هم لیکلي دي خو نظمونه یې ډېر مشهور دي. دا مس پروین نظم چې وینرسې ته یې لیکلی یو مثالی نظم دی. دا دې بیت په څو وروستیو بیتونو کې وایي: هی توبه د ښایسته و له بیلتونه رب د ژغوره دې کړاو او له کړمونه ما لیدلی دی دا مرګ دی نه ژوندون دی په صلیب د ظالمانو شواخون دی د هغو ورځو دې ورځې تیرې شوي ما نه نه دي هغه ورځې هیرې شوي اوس د شپې چې کله سترګې کړمه پټې هغه سترګې راته راشي پټې پټې راته وایي چې خوب مه کوه تیار شه هسپتال ته راځه ژر کوه بیمار شه هسپتال ته راځه ژر کوه بیمار شه. لاروا خاد عبدالرحیم مجذوب سره د ازادي رادیو د مشال څنګه همکار عمر دراز وزیر د هغه په ژوند مرکه کړې و چې په دې مرکه کې اروا خاد مجذوب د خپلو شعرونو او شعري تجربو په اړه مهمې خبرې کړې دي. د مرکه په پیل کې اروا خاد مجذوب د خپل شاعرۍ د پیل په اړه غږیږي.
لاوره درنګ چې زوم کنه نو ما لیکل بزان سره کول پلار تم بډیر سخر وو ایغنه ولې چې دا ساز آواز التا خلقو دا سرندو سرندزنو رباب زنو دو کار والو دے یعنی اگر سرا
مطلب خلقو بد گانو
ہاں دا دا غریب آگا کڑاو کنا پلار مسلاو زر بیا دا تعلیم ترسیا نو ساتا نم لسم جمع چه پیش لمن مدرسه پیشه وا نو اخی وجه باندې دا وستل چې دغه سوی تاسو تعلیم ورکا نو زه بیا وانه ډیر په سبق باندې او تر به مان د کا په دې لیکلو دې یاداشت پوښتنه کوله ما ته اتا لیک مو ولاو د اغه نه برات دبل کلینا ان دوانو کلا د دلته مور خواته ایغه نه به ماستر راته سنسکریت په تشاو ها اگر فارسی بچکوما دا آغا غن اویلا دلتا یو ملاو بل خوز کلی که دا دا کچکوٹ ندر نالا کچکوٹ آغا اتنی ولیو پرشن با ایگارا شاو او کور که با دا اقبالیات پیتر آراول اقبال کتابون بانگ دا را بار جبریل بزر بکنیم دا ما سر یعنی دلتا کور چه پراتو او یا جبا جماعت که ما تر یوسف از علی خیال دا را و سکندر نامه پوری دا شای دا جماعت که بیلا
سمره جبی دی چې په غمه دي تاسو ته بور اصل دی تاسو ته درځي صحیح
په پوهېږم کنه پوهېږم بلغه پښتو اردو او لږ پینځو پرشن باندې پوهېږم انګلیش هم دغه څه ده مطلب له زبه هغه څه انګریزي شی نه ولیکه خو انګریز وال شی زه په هغه څه ترجمه کولی شم
ولې مشاعري شروع کړه اول داسې څه وجوهات وو
څه انهرنت اغوي سړي کې ماده وي او څه د ما مولي دلتا دا هغه هم وو ولې چې دا ډېر لیټ ټایم چې زه وکینو بیا یو دوه ورونو ملاګان وو بیا سره به مرسلیو خټکو ملاګان وو مشر ورور یې وهلی وو هغه کشر ورور او لاس یې په مات کړی وو بیا سیشن جج مو راضینامه سره کوله دو بیا راضینامه نه وسله بیا به سره لاړو هغه ما موکل چې کوم ویخ به ډېر کافر شعرونه وویله داسې ډیپ شعرونه به وه ډوره اوچت شاعري به وه بیا ما ورته ویلي چې ته چېرته دا فارسي تازه کړې ده وی چې دلته غازی خیلو کوټ کې چې یو ملا وو او وی چې زه هغې سره طالب واغ نو شاید دا هغه سره و بل چې ما عمر چې ما چې هغه وکړه که نه خیال وکړه بیا دا غمه ولي وو چې دا کوم نه ما ته سبا کړه سوال یې غبرات ته یو خو ما سوسایټي چې کوم وه شاعرانو سره به خامخا وه بل وجوهات چې دی د چې لو او بیوټي هغه دا لاس وی زه به دا وایم چې دا شاعري چې کومه ده دا د مینې محبت او د ښایست یوه لور ده پیدا کړسلې ده
مطلب تاسو دی چې مینا او خایست ضروری دی شاعری لپاره
بالکل ضروری
مجذوب صاحب زیاتره شاعران خو شاعری قدرتی برخه هم ګڼي تاسو دغه سره سمره اتفاق کوئ
دا دا چې تنه نیچر نه له قدرت نه ځان نه خلاصا ولای کته و دې کوي چې مطلب دا د تابا قدرت پتا حوی دا تم څه کې یو قیدی ایثار کې لادا سے وکنه سپول کے میز سنبھالے کے دغس آئے تو نخلاص دائن سے دے متعلق بس سنوائیں کہ کم قرآن دا او سن دا دا مورا پارا بس بھائی دا سی وہ جینیس دخلے مفتار دا خبر دی چې دا د ورلد جینیس ټول نشو جینیس تا
په خبر پانتون کې چې کوم وخت تاسو وای نو ال تاسو کوم شاعران او ادیبانو سره ملاقاتونه وی
دا چې زه په پېښور کې ما نو کلندر ممند ادریس بچا حمزه صاحب مهدی صاحب ولی محمد طوفان دا دو ټول سره باجوا دی هغه کامل صاحب بلخانه کې ایوا غونډه کوله هفته وار او هغه چې مې ورځ وای یا اتوار ورځ چې کومه ورځ به چوټي و په هغه ورځ به دا غونډه کېدله او زه به بیا دلته راتلم او یو به بل څوک ورسره لا به نه و ګوشي به وو خو زه به په ټیک ټایم ورته رسېدله او ما د تنقید یا شی شاعری کړه وړه دلته زده کړي دي
مطلب تاسو ولسی ادبي جرګه خو نه یادوئ
جرګه ده دغه شاعر کنه د کامل صاحب هغه ده بلخانه او هغه کې تر دا پورې چې کومونیست ټایپ خلک هم و پکې افضل خان بنگش هغه هم وراته ورته دنه به موږ کالج کې یو هغه جوړ کړ د زمي لیکوال تورنه جوړ کړی و هغه هم تاسو مشاعره و خو یافتوارم با کولا
تاسو چې کله بنو تر علي دلته مولسي تنقيدي ټولنه جوړ کړه نو دا د هغه په خبر اولسي اولسي ادبي چې کوم ټولنه و دا غیر تسلسل خو نو
یو هغه ضرور به یې غو هغه دا وکنه چی خو بنیاد ایک دائش ہے بلتا تھا چی ماں تبا کامل سے اب شاگرد تھا پہلا اس نہ پائے جیسے پتری شاگرد پاتا سنا ماں اصلاح ہو دن دا کرے لا غن دا کرے کا نا ہو دا خبردار چی دا خط و خال دے پوئٹری چی کا خید و خال ہے بولے دا دے سے پوئٹری لا دا ورڈ ارینجمنٹ چی کم دا ماں دونا اروے دلائے دا وسط کوشش دا کہوں کہ ز شاعری لکھ کنا کہ خے اگر اسی بیا خے 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 پچرا دی کنا کہ شین اگر اسی بیا شین تکرار ب پچرا در می کنا دیتا الیٹریشن وای انگریزی الیٹریشن نو ما کی انگریزی پو اتری و کتلا کنا کالج پ ٹائم سے نو ما ویلا چھ ار پکار دا چھ دا کلاسیک دور دے انگریز اگر اسے ختم س پشتو پو اتری وس پکار دا چھ رومانٹک او کلندر صاحب دغا ویلا بلبا دغا ویلا چھ وس رومانٹسزم تھا اگر ور کول پچار دی نو ما بیا دی کتاب کے ہم دے اگو شاعران ذکر کرا دا ازن می اگے کلام ترجمے کری دی او ما دا مطلب چھ اغا پشتو کے اغا سی مروالی دا رومانٹسزم مش پشتو تا والو
مجذوب صاحب انگریزی پوئٹری کے یا انگریزی چ کم شاعری دا پغی کے تاسو کم شاعران دے خوش
دا صدا گولڈن ٹریزر یو کتاب اگا چ تو وے نو اگے کے بدا سے شاعر نہ بو چے اب بائرن کھلی لکھ لیو دا سے شاعر نہ بو چے اگا با کس کھلی لکھ لیو باز شاعر نہ با چے کم دا دا وزورت یا براؤننگ سے لکھ لیو یا با شلے سے لکھ لیو شلے یو باغی پوٹو رشتہ خبر آتا تھا ماتا ماتا دے کس آو دے شلے پوٹی چکو مدا آگا دے رکھا شوا آو بیا اور پسے میں دے ایس ٹی کالج والا سیمل ٹیلر کالج دو والا شاعری خوا شوا چی دا پیرانو آو دے آغور یعنی ام میٹیریل گون دے شاعرنا بے پیدا کر کرنا نوا شاعر بے پیدا کر چی پوٹی چی پشتو کے ما دینا دا تلی کلی دی دتا کنا دا رومانٹیسیزم دا دے کتاب در ضرور رومانٹیسیزم آئے نہرو سے اب لکھی کہ اگر ہسٹری آف ورلڈ نہرو اندر تھا تو خاتون سے ہر ایک کنٹری ہسٹری لکھ لے دا نو انگلینڈ ہسٹری اس کا لکھی کہ انگلینڈ کے پدا دور باندھے ڈیر کٹری پوئٹس ول کہ یو کٹس وہ یو بائرن وہ یو غولا شلے وہ دا دریزل می شاعران چې کوم دی کنه دا ډېر هغه شاعر خو بایرن سسر زنه متفق کېده هغه چې کوم دا شلې شلې خو باغي وو اخو خان وو نخره وو کنه بنشکره وو ولې چې اول اعتصیزم په څه شو ریکړو بیا چې کوم دا د چرچ د ملاګانو د پیرانو د هغه شاه خلاف پیل کړ چې کوم بدمره خلکو قدر کاوله
ستاسو چې کم نظم دی پاغې کې تاسو ډېر هیتونه متعارف کړی دي نو دا تاسو مطلب سوک فالو کړی دي په عالمی سطح باندې کا خپل شوري تور باندې تاسو کړی
بی مورا کولا نو مورا دا فارسی چې ویلو کنه اردو چې ولله ما اوټ اف کوټ دا ویلو دا خو مطلب دا انگلش پوئٹس تھی کرنا چاہیے ماں فالو کری دیا گا ماں ماں خپل پوئٹری حق شانتا اڑا والے دا ایک طرز تھا میں اڑا والے دا زنا ماں ترجمہ کری دیا گا سر میں ترجمہ لی کر دا
مجذوب صاحب ډیر خلق وای چې په موسیقي باندې هم تاسو ډیر مهارت لرئ مینا ور سره لرئ
نظم موسیقي انسټرومنت رغولا سره یو هم نس رغولا خو راغونه دی پر اغو نه سنه نه پوهه خو دا پېښور مجلسانو چې کوم ربایی یا کوم غزل یا سندرې ویل دي دغه مورا واخړې دي کالبټونه دغه ورته یې شي دي
کومه موسیقي دې ته خوښيږي
ډېر دواړه مې خوښ ده کلاسیک شاوي خو کلاس مې خوښه ده چې کلاسیک شاعري چې کلام چې وی دي ښه پوئټس وی همیشه او ښه غزل وی پچی یعنی تاسو دا شرابی مې شرابی عزیز دا سکتا عزیز کوال اگر دخلے دا نا دا خواہ غزل یا کلام دورا مزدار دا چی سلائے متاثر کی شرابی میں شرابی چی دگا شرابی نسا یا گا آئے صوفیزم وال شرابو نسا ہی چی دا صوفیان یا خواہی چی تس آیا خواہی دوئی میڈیٹیشن دیا گا
تسو شاعری کے تصوف سمرا مطلب
ما شاعری کے اور ریل تصوف نستا دا آسے ورز تصوف تا پچے زبانی دا زکر چی اگر ما یاد از صوفی خو نئیم زما خو تا تا اگر اقبال و شیر وی لکنا چی شاہ دے اول بجان آخت آنداختن باز اورا در جہاں آداختن یعنی اول خود پر خپل ځان چې هغه پیدا کا کوالټیز پیدا کا چې د تا رسول څه ویل دي، تا یې تافل کړی دي، دا ټیک تھا چې زه د رسول نه ډېر متاثر یم، ډېر متاثر زه یم، او ما قرآن په مانو لږ ډېر ویلای دا. خو یا خی هغه ټولې کیسې خو بے قرآن غونډه نه دي کنه، قرآن بے اوچت کلام دا غدا.
عبدالرحیم مجذوب صاحب، په اخره کې د خلکو د پاره، د شاعرانو د پاره، بیا نوی چې کم شاعران دي د دې لپاره به څه پیغام لري؟
زه خو سیاسي سړی نه، خو دا زه ویلی سم په کار دا چې پښتانه هم یوې جنډې لاندې سي او په شریکه باندې سي ټول، او شاعران چې کوم دي دا چې کوم دا د مقصدیت او ریئلیزم دا د پوئټری څخه پیدا کی.
کابل لوی تراشیدی د شاعر او لیکوال علم ګل سحر کتاب دی چې حاتم خبرندوی ټولنې په کابل کې چاپ کړی. دا کتاب د لیکوال د هغه وخت د خاطرو او یادښتونو ټولګه ده چې په کابل کې مرمۍ ورېدلې او په سړکونو جسدونه پراته وو. لا ښاغلی سحر سره مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی دا کتاب په اړه راته غږیږي.
دا کتاب چې د ماری ورځنیو خاطرو او یا تاریخي داستانو مجموعه به وبولو چې دا شو چې په دې اړه سوایم کال کې مې له ځان سره تصمیم ونیو چې راځه اوس تل دې د ورځنیو خاطرې لیکا. نو هغه ورځنیو خاطرې دې شوې چې زیاتره خوب شخصي وي په اول وختو کې، او بیا مې وروسته سیاسي کړې، البته تقریرا کې هم ډېر شخصي ورځنۍ وایستل. بیا وروسته بیا نو چې کابل حالت بدل شو، بیا نو خو هر ورځ داسې پېښې کېدې چې په اصطلاح ډراماتیکې پېښې وې، او د انسان تصور زری پېښې وې، یعنی داسې پېښې وې چې موږ هیڅ تصور نه کوو. بیا مې ورځنۍ خاطرې ولیکلې، او په دې کې خاطرې دي، ورځنۍ یادښتونه دي، ځینې کې رئیس باید برخه کې معلوماتونه وي. بیا مې پیله وخت کې هېواد سره ما شعرونه هم لیکل، کله کله د خلکو هغه احساسات هغه شي ولیدل لیکل بم. نو هغه شعرونه ما په نورو مجموعو کې نه ور راوړل، البته ممکن دي هغه هنري اړخ یې کمزور وي، نو په دې کې مې هغه هم اضافه کړي دي. پانی حال کې بعضې طنزونه دي چې په هغه وخت کې مې لیکلي وو، او د هغه وخت ترجمانی کوي، هغه د دې لپاره د دغه پېښو په روښانولو کې نور هم مرسته کوي دغه شعرونه او طنزونه. او بل یو څه نور په اصطلاح ادبي اړخ مو لري، ډېر جالب هم چې خلکو ته. بله خبره دا ده چې په هغه وخت کې چې دا ما لیکلي وو، نو په نورو مجموعو کې مې نور راوستي وو، دلته ځای وو چې دلته راشي. نو دا باید خلک د ما احساسات نه، بلکې د خلکو د هغه وخت احساسات وبولي. خا په اول وخت ما فکر نه کاوه چې دا به بیا چاپېږي، بیا به کېږي، څنګه به کېږي. خواشه ما راځي چې شګې لیکي هغه د زړه بلاس مې یو په دې باره کې یوه د هغه خبره هم ده. د ان فرانک دی یوه نجلۍ ده، یهودي نجلۍ ده چې د المان په فرانکفورت کې اوسېده. بیا کله چې هیټلر قدرت ته ورسېده، دوی ولاړه په اسلام مجلس و هالینډ ته، او په هالینډ کې بیا په یو پټ ځای کې اوسېدل او د ورځنۍ خاطرې لیکلې دي. دغه خاطرې بلاخره فلمونه جوړ شو او هغه فلمونه بیا د اوسکار جایزې وګټلې. کورې کور او دغه سیمه د دې په نامه یاده شوه. کورې موزیم شو په المان او هالند کې دې په نامه باندې ډېر ځایونه دي او ډېرې هغه دي او یو ته یعنې ډېر ارزښت یې ورکړ. زما مطلب دا و چې دغسې لیکنو ته ضرورت و او باید یو چا لیکلی وای. البته دغه د تاریخ د دغې ګوشې په روښانولو کې ډېره مرسته کوي. زما په نظر باندې هغه د تاریخ جزئیات چې دي همدغسې شیانو کې دي. زما هیله دا ده چې نورو خلکو هم د نورو پېښو باره کې لیکلي وي.
سحر صاحب یو خبره د هم کیږي چې په تاریخ کې د عامو خلکو د ژوند سرکونه ډیر کم ښکاری، یعنی ډیر تمرکز د واکمنو او اشرافو پر ژوند شوی. د کابل لوی تراژیدی کتاب کې څومره د عامو خلکو د ژوند کیسې راغلي؟
ولله حبیب زه دغه د ارګ تاریخ اول غمش ولیک اول تاریخ هغه دی ارګ نه او پرون دی نتیجې ته ورسولم چې ولا تاریخ یو بل شاید اصلا بس د مطلب دا نه ده چې په اسلام سره تاریخ بدل کو، بلکې تاریخ ته موږ باید له نورو زاویو وګورو. لکه تاسو چې وفرمایل د عامو خلکو نظر او د او وړې ګوشې وړې شیبې د ژوند دا باید رابرجسته شي. په دغه کتاب کې د کابل لویه تراژیدي کې ډېر تمرکز په خلکو باندې شوی دی، د عامو خلکو ژوند پکې په دې کې بتاشي د کابل د ښاریانو د هغه وخت حالت ته مور ولې انشاء الله ځکه چې سوي دي ټول سب سوي دي جنې پېښې دي چې د ماتر مخ تېرې سوي دي، ما خپل لیدلې دي، په ما تېرې سوي دي، په یو بل چا تېرې سوي دي، مثلا په همکارانو، په مامورینو، په همسایګانو، په دوستانو، په ګاونډیانو او په نورو خپلوانو باندې په خپل عمل ورغلی یم، لیدلی مې دي، مثلا جنازې مې پورته کړې دي، مړې مې یو ځای ته رسولي دي، او شاعر دې ومه چې ما تر مخ خلک وژل شوي دي. د خپله په دغه هغه کې څلور وارې چې مې په یاد دي او په دې کتاب کې شاید راغلي یې له حتمي مرګ نه وګورل سوی یم، له حتمي مرګ نه یعنې. نو ځکه خو زیات تمرکز په خلکو باندې او حتمي چې لیدلی دي په هغو باندې، یعنې د عامو خلکو ژوند ډېر پکې ده. په دې کې
د کابل تراژیدي کتاب کې ځای ځای د هنرمندانو، شاعرانو او لیکوالو ژوند ته هم اشاره شوې. مثال دروازه د اسحاق ننګیال خبره شوې چې اقتصادي وضعیت ښه نه و، دروازه د استاد نصر الله حافظ خبره شوې چې کورې وسلوالو لوټلی وو. که د فرهنګیانو او هنرمندانو په اړه راته ووایي چې دوی هغه تراژیدي چې خپله یې لیدله، هغه وخت دوی څه کول، څه یې ویل او څه یې خپرول؟
پیغو وختونه خدا خدای دی دی افغانستان هغه پښلغه چې دی بحران اخیری تکې چوتو وای همدغه وو، هر څه ګډوډ وو، د خلکو عادي ژوند ګډوډ وو. نو فرنګي کارونه او هنري کارونه دا خو طبیعي ده چې ګډوډ وو او ټول دنیا ټول خلک پوهېږي چې د افغانستان څخه په فرهنګ په دې برخې چې څوک وو زیاتره له افغانستان او له نورو هیوادونو ته هنرمندان ټول لاړل، زیاتره یعنی ډېر کم به پاتې. لیکوال همدغه شي، د لیکوالو وضعیت ډېر خراب و، خصوصا هغه د مامورینو یا لیکوال د دولت مامورینو زیاتره دې د مخه په یو کوپن چلېدل او عادي ژوند یې د ټولو. خو دغه حالت چې راغی بس هر څه په ټپه ودرېدل، نو د دې ژوند هم د ټولو خراب شو. زما په یاد ارشاد ننګیال صاحب د خدای وبخښي د شاروالي مخې ته په دغه سړک باندې په مخه راغی، ډېر یې حالت خراب و. یعنی هغه حالت یې بس زما یادي څومره په څومره بد حالت و، هم اقتصادي ستونزې، هم هغه پېشلای د موږ مهارت چې تل به کېناستلو سره موږ به مخکې له دغه نه دغو دغو پېښو مخکې موږ لکه دا اوس چې افغان ادبي بهیر ده، موږ به همدغسې غونډې لرلې، منتاب کورونو کې به لرلې، ډېر کسان به کېناستو سره، و اته کسان کله لس دولس کسان کله تر سلو پورې به هم کېناستو. زیاتره دغه ملګري و نجیف تکل و، ننګیال صاحب و، مستان صاحب و، ځینې نور ملګري و. موږ به کېناستو، دا غونډې به وي معمولا هر هفته کې به دغسې غونډې وي. نو یو د خوشحالۍ پېغو کې به خوشحاله و په اصطلاح. نو په دغو وختو کې دا حالت نه و، یعنې لیکوال دی بیخل دلای نه سو یو نمبر سی ولې دم دی بزات بہت خوشاله سو دی ارواشاد حافظ صاحب کو چرسو یو نجف تکل پریر بد حالت کی وو سو ای ماجرت مجبور سو بیا براغه سو ای نو لیک کابل کی امداغه خیر نور لیکوال استاد اسماعیل قیو بخشی پریر یو بد حالت کی وو نو دی زبان د شرایط خوری خراب وو چون دی زبان شرایط خراب نو فرهنگی کارونه هم نه وو البته جن ملګرو په وروستیو کې چې لږ وده خاص وه جن ملګرو بیا د هندارې په نامه باندې یو پښتو خپرونه راوایستله جریده وه پویان صاحب وو لاو صاحب وو لیوال صاحب وو جن نورو ملګرو فکر کاوه کوم نور بد صاحب هم فکر کوم یو څه وخت لپاره هغه راووت چې لږ روښاني غوندې سو بیا بیا رسو او یو څه نورې ورځپانې او جریدې هم وې چې هغه زیاتره تنظیمي وې نور د دې څرک نه لګېد هغه هم البته بیا سبا به نه وه که نه زه خپله د عرفان مجلې معاون چاپولی هم نه سوی هسې مې کوښښ هم چې وکړه او مطبعه هم له منځه ولاړه
سحر صاحب یو خبر ده هم کیږي چې د افغانستان په تاریخ کې تکرار ډیر دی یعنی ځینې پیښې په ځلونو تکرار شوی حتی د هغه وخت په اړه چې تاسو خاطرې او یادښتونه لیکلي ډیر کله د اوس وخت سره پرتله کیږي د دې تکرار علت تاسو څه بولئ
هیواد څه پیژنې ولې تکراریږي زموږ تاریخ یو ښه عوامل ډیر زیات دي نور عوامل کله دي موږ تعلیم لري والی او نوری خبری یو نور علت زما په نظر باندې دا ده چې موږ هغه وخت ته نه دي کتلي په انتقادي ډول باندې د هغه وخت خاطرې د هغه وخت لیکنې د هغه وخت منظم تاریخ نه لرو ګوره غازی امان الله خان راغی افغانستان یې د ترقی په خوا باندې روان کړ او ډېر ښه کارونه روان وو که تر اوسه وایي افغانستان به تر اروپا مخکې وو ښه هغه له منځه لاړو بیا بیا څو څو وارې دغسې حرکتونه رامنځته شو بیا د غپتلو باندې ولاړو اما بیا هم ناکام شو بیا هم عین خبرې تکرار شوې نو یو دلیل دا ده چې د هغه وخت یو ژوندی تاریخ موږ لرلی د هغه وخت خاطرې موږ لرلی موږ به بیا شاید دا نه وای تکرار شوې موږ یوازې ځینې غازی امان الله خان توصیف کوو او یو شمېر شاید مخالفت هم وکړي اما له اساسي ستونزو ځانونه نه دي خبر کړي چې څه وو ولې داسې وسوو او کومې اشتباهات وسوو په هغه وخت کې کوم عجله وسوه په هغه وخت کې چې دا بیا به راتلونکو به نه تکراروله همدغسې زه دغه د پخوانیو خوانی وزیرانو د پخوانو حکومتونو دا کسان کله کله دلته هلته وینم اکثره وخت دوی ته هیله ورنه کوم چې دوی هغه وخت خاطرې ولیکي او یو څه بېطرفانه ولیکي نو یو علت یې همدغه ده چې موږ نه دي لیکلي چې ښایي دغه خاطرې چې ما لیکلې دي بیا وروسته مې مطلب دا هم و چې موږ بیا یعنی له دغو نه درس واخلو که چیرې موږ د پخوانو وختونو داسې شی لرلی شاید کم انتکار کړی وای شخصاً زه اوس په دې عقیده یم چې که هر چیرې وو په هر چا پورې مې ارتباط درلود د هر چا طرفداران وو وطن تر ټولو مهم ده د وطن لپاره یې باید ولیکو ټولنه سړی باید درس واخلي دا مهمه نه ده البته مسولیت کې موږ ټول شریک یو نو خبره دا ده چې موږ باید لګیا درس واخلو او دا دغه حالت چې راغلی ده باید بیا تکرار دپاره باید متوجه واوسو چې بیا تکرار نه شي او هغه کسان وپېژنو چې موږ دغه حالت ته ولي
انسانان تل د خپل ځان او چاپیریال پاړه لګنو پښتنو سره مخ شوي خو هغه وخت چې دوی خپل پښتنو ته علمي ځوابونه نه درلودل اساتیرو ته پناه وروړه او د خپل پښتنو د حل لپاره یې د اساتیرو په لمن کې ځوابونه ولټول اسطورې که څه هم رښتیا به نه وي، خو تر یو وخته یې د خلکو له ذهنونو د پوښتنو ګرد الوزاوه او دوی به مطمئن و چې کیدای شي د دې پیښې یا مسلې تر شا همدغه حقیقت وي چې خلکو جوړ کړی او دوی اورېدلی. مثال د لمر، سپوږمۍ، ځمکې، ژوند، زلزلې او ګڼو نورو مسایلو په اړه پوښتنې به داسې ځوابېدې لکه اوس هم چې خلک وایي دنیا د غوایي په ښکر ولاړه ده. خو د عقلي او بیا تجربوي معرفت دورو اسطوره شاته پرېښوده او خلک په دې فکر کې شول چې د ویل شوو معلوماتو پر ځای دوی باید هر څه وویني، تجربه یې کړي او بیا باور پرې وکړي. که څه هم د اوس زمانې انسانان په اسطورو ډېر باور نه لري، خو بیا هم د انساني معرفت په پېژندلو کې د اسطورو رول مهم بلل کېږي. د اسطورو په اړه مو له لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال سره مرکه کړې چې د مرکې په پیل کې ښاغلی لیوال د اسطورو په اړه معلومات راکوي.
اسطوره د انسان له فکری او عقلانی عمر سره همزولې ده. څه معنا؟ کله چې انسان خورا لومړنی او ابتدایي ژوند پر ځمکه شروع که د دوه درې مهمو فلسفي پوښتنو سره مخامخ شو. اول دا چې انسان ولې شته، د څه دپاره وجود لري، چیرته ځي او څه به کیږي، هغه قدرت چې ده ته ژوند بخلی هغه کوم قدرت ده. دغه پلټنې انسان له ګڼو طبیعي قدرتونو سره مخامخ کړ. یو دوره کې له تا لاندې نه وډار شو. یو ځل کله چې لمر راوخود تعجب یې وکړ چې دا څه دی، شپه او تیاره د ده دپاره په زړه پورې وه چې وډار شو. باد ورته جالبه و. دغه ټولې پدیدې چې د ده ذهن یې تر ده بهر مصروفاوه ده ته اساطیري قدرتونه ښکارېدل. د همدې دپاره د انسان ابتدایي ژوند په دریو برخو ویشل کېږي. اوله برخه اساطیری ژوند، یعنی انسان د خپل خالق په لټه کې اسطوره کشف کړي، اسطوره د ذهن د تخلیق په توګه مطرح کړي. وروسته له دې نه چې البته اسطوره تر ډېره حده خرافاتي باورونه ته ویل کېږي، هغه خرافاتي باورونه چې حقیقت نه لري خو انسانان په یوه زمانه کې د خپلو خرافاتي باورونو پر اساس پرې معتقد و. وروسته له دې نه چې تفکر منظم شو او له طبیعت څخه لومړنۍ تجربې رامنځته شوې، اساطیری دوران په فلسفي دوران واوښت. فلسفي دوران هغه دوران دی چې انسان د طبیعت، ځان او د خپل خالق په وړاندې د خپلو پوښتنو یو شمېر ځوابونه ترلاسه کوي او دا پوښتنې له تجربو سره یو ځای کیږي. د فلسفي دوران په پای کې انسان نور هم په حقیقي تجربو تکیه زیاتوي او بالاخره ساینسي دورې ته د انسان ژوند نسي. یعنی د افسانو او اسطورو له زمانې څخه فلسفي دوران ته رسیږي. د فلسفي دوران نتیجه د ساینس او علم د مثبته علومو رامنځته کېدل دي. چې رالنډه یې کړو، د دغه ویش پر اساس اسطوره د انسان تر ټولو زاړه فکری او تخیلي ملګری دی. د ده له خلقت سره او د ده د فکر او عقل او تخیل د کار له پیل سره موجوده وي او د همدې دپاره تر ننه پورې، چون دغه د نن زمان انسان لاشعور یا تحت شعوري ذخیره هم د همغه وخت سره تړلې ده. څومره چې زمانه نوی کېږي اسطورې له منځه نه ځي، بلکې خپل شکل بدلوي، ځکه چې اسطورې زموږ په قدیمي تحت الشعور کې ځای لري.
لکه تاسې مخکې وویل چې اسطورې خرافات دي، ځینې خرافات ګڼي او وایي چې تېرېدل ترې پکار دي، خو ځینې وایي که موږ هر څومره هم د اسطورې وشړو بیا هم ترې خلاصون نشته. نو له اسطورو سره د اوسنۍ زمانې د انسان چلند باید څنګه وي؟
اسطورې زیږي، ژوند کوي او مري، خو د اسطورو موجودیت له منځه نه ځي. په زړو زمانو کې، په ډېرو زړو زمانو کې اسطورې د خارق العاده قدرتونو یا د ارباب الانواو په شکل باندې په ګڼو ملتونو مسلطې وې. وروسته چې د وحدانیت زمانې رامنځته شوې او انسانانو په یو قادر مطلق خدای باندې باور ومونده، هغه د ارباب الانواع او د الهو زمانه پای ته ورسیده. په دغه وختو کې نوی اسطورو د انسانانو په ژوند کې ظهور پیدا کړ. مثلا حماسي اتلان، لوی قهرمانان چې نه ماتېدل او لوی جګړې کولې، دا د اساطیري موجوداتو په توګه رامنځته شول. یعنی یو دوران ارباب الانواع وروسته له هغه نه اساطیري پهلوانان رامنځته شول. په دې شکل نوې زمانه کې چې نور نه اساطیري پهلوانان خلکو ته د منلو وړ او خرافات ورته ښکارېدل، او نه هم پخوانۍ ارباب الانواع یا په اصطلاح هغه باطل خدای ګوټي چې یو وخت کې خلکو پرستش کاوه، اسطورې په هغه شکل له منځه لاړې او ځای نوی اسطورو ونیوه. په اوسنۍ زمانه کې هم، ځکه دا د انسان ذهن، د انسان د فکر ماهیت داسې دی چې اسطوري زیږی رامنځته کوي. همیشه یو زبر پهلوان باید وجود ولري، همیشه یو خارق العاده قدرت باید انسان لپاره وجود ولري. مثلا په معاصر طرز تفکر کې دغه سپایډرمن یا غنه پهلوان یا مثلا سوپرمن یا زبر پهلوان یا دغه دی لنور و سیارو څخه د راغلیو پشقاب پرنده شورته وی دغه الوتون کی غابونه یا د نور و سیارو موجودات، دا په خپل د نوې زمانه اساطیر دي. ځکه چې انسان لا هم په کائناتو کې د خپل تخیل په مرسته د نویو حقایقو په لټه کې دی. نوی حقایق په ټولو کائناتو کې اول په اساطیري بڼه د انسان تخیل ته راځي، وروسته وروسته بیا عقلاني کېږي، وروسته بیا علمي کېږي. دا هغه درې مرحلې چې لومړني لرغوني انسان تیری کړي، دا موږ هم تیرو. یعنی ټول هغه خارق العاده تخیلات چې محیر العقول وي، دا اول په اساطیري بڼه زموږ ذهن او زموږ شعور ته راځي. بیا وروسته کله چې د عقل په مرسته تحلیل کېږي، فلسفي حالت ته ځي، او له هغه نه وروسته علم ته ننوځي. نو اسطورې په خپله د زمان له پلوه زړیږي، له منځه ځي، مګر د اسطورو شتون له منځه نه ځي. انسان تر څو چې شته، اسطورې به ورسره حضور ولري.
هر ټولن خپل اساطیر لري. که د افغاني ټولنې په اړه غږیږو، د دغې ټولنې اساطیر څه دي، موضوعات څه دي او جالب اړخونه څه دي؟
یو څه چې زما په وروستیو څېړنو کې پر هغه ټینګار شوی دی، هغه ناسم ګمان و چې یو وخت زموږ ډېرو ښو څېړونکو او فرهنګي شخصیتونو فکر کاوه چې افغانان اساطیري تاریخ نه لري. دوه خبرې دي. یو دا چې موږ په زړو آریایي اسطورو کې شریک یو، دغه اساطیر زمونږ هم دي. دا بله خبره ده چې مونږ په متونو کې نه دي خوندي کړي، مونږ خپل اساطیر په فولکلور کې خوندي کړي. پښتني فولکلور د پښتني اسطورو د ساتنې وسیلات هغه کیسې چې په ملي هنداره کې د ارواښاد محمد ګل خان نوري په وسیله راټول شوي دي، په هغو کې گانی اسطورې شته. تر ټولو مهمه د رابعه او پتی خان مشهوره اسطوره ده. په خپله په ګڼو علمي دلایلو ما دا ثابته کړې چې د مومن خان او شیرینو افسانه یو کاملا افغاني اسطوره ده. زبزبان خاپیری، انار خندان او سیب ژړان، دا ګڼې دغسې اسطورې شته چې موږ یوازې په یو کتاب کې لرو. البته په فولکلور کې ډېرې زیاتې دي. سیف الملوک اسطوره کاملا یو افغانی اسطوره ده. دا ولې په متونو کې نه دی پاتې شوی؟ چون دوی دغه اسطورو ټولو په افغانانو کې، په پخوانیو افغانانو کې عقیدوي ریښې درلودې. کله چې افغانان مسلمانان شول، نو په لوی لاس یې هغه پخوانۍ اسطورې له منځه یوړې. د دې پر دوی ته د خرافات او ضد اسلامي ښکارېدل. حال دا چې کیدای شوای هغوی عقیدوي ارزښت له لاسه ورکړی وای، خپل فرهنګي او ادبي ارزښت ساتلی وای. دا یوازې په فولکلور کې پاتې شوې، په متونو کې له منځه لاړې. او په دې توګه افغانانو د اسطورو په رسمیت پیژندل پایته ورسول. مګر زه غواړم ټینګار وکړم چې په افغاني حوزه کې اسطورې شته، زمون په ادبیاتو کې نخي بيخي ډيري دي او مونږ په اړيي اسطورو کې شریک یو. د هندي اسطورو یو برخه له مونږ سره ګډي دي. مونږ په افغانستان کې د نورستان په څیر یو ډیر عظیم او بډایه اساطیري حوزه لرو چې د نړۍ په سطحه مشهوره ده، او د اسطورو لویه فامیلي له هند تر یونانا تر آریانا او تر نورو حوزو پورې تر منځني ختیځه پورې یو له بل سره خپلوي لري، او په دې خپلوي کې زموږ فرهنګي حوزه خپل مهم ځای لري.
رنو اوریدونکو دا ودې ونی د ازادي راډیوي مجلې خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه.